دوستانو ستړي مشي په کابل کې د امریکا سفیر ویلي افغانستان څخه د امریکا د ملاتړ دوام د ترهګرو او وروستیو حملو لپاره واضح ځواب دی. دا رپورټونه لمخې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو په حمله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وشل شوی او د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ د پخواني والي ترمنځ د کړکیچ په اړه د سپینې ماڼۍ د وروستۍ اعلامیې په اړه په احتیاط نظر څرګند کړی. دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج مل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله چې و خبرز به ولري. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونه کې اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
سپینمانی وای د بلخ ولایت نوی والی ته د واک د انتقال مسأله باید په سولیز ډول حل شي. د سوریې په اړه د خبرو پنځم پړاو نن پیل شي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې نیوزیلند ته له ماتې وروسته د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووته. د خبرونو تفصیل سپینه مانی وای د بلخ ولایت د چوکۍ پر مسالې لانجه له نږدې څاري. سپینه مانی په یو خبر پاڼه کې ویلي امریکا له ټولو خواو غواړي چې نوی والی ته د واکس پارلو په اړه جنجال ژر او په سوله ییز ډول حل کړي. سپینه مانی په دې برخه کې ځان د افغانستان د دشمنانو او تیرورستانو په ګټه بللی دی. په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوي دا لانجه باید په داسې ډول حل شي چې افغانان مطمئن شي چې نوی والی امنیت ټینګوي او د ملي یووالي حکومت د دوی په وړاندې پر خپلو ژمنو عمل کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د دې مسئلې په حل کولو کې تاوتریخوالي ته ځای نشته او هره خوا چې د دې مسئلې حل ځنډوي خپلې ګټې د افغانستان د خلکو تر ګټو غوره ګڼي. په همدې حال کې عطا محمد نور د خپل استعفا په اړه د مرکزي حکومت پریکړه نه مني او وایي چې لا هم د بلخ د والی په توګه کار ته دوام ورکوي. د فرا والی محمد عارف شاه جهان نن له خپلې دندې استعفا ورکړه. له فرا د ازادي رادیو خبریال وایي چې ښاغلی شاه جهان د خپلې استعفا د اعلانولو په محل وویل د دې لپاره چې د فرا اوسیدونکي د ده له کارونو خوښنبل استعفا یې ورکړه. پرون په فرا ښار کې په لسګونو کسانو د فرا والی دفتر ته څیرمه مظاهره وکړه. مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د فرا والی په داسې حال کې استعفا کوي چې د دې ولایت د مرکز د لمنو په ګډون په یو شمېر ولسوالیو که د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې کوربه هیواد نیوزیلند ته په 202 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو 309 منډې وکړې خو نیوزیلند یوازې 102 منډې وکړې شوې او ټول لوبغاړي په 28 اوور کې وسوځېدل. د بری د افغانستان د 19 کلنو لوبډله د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ورسوله. افغانستان به په نیمه پایلوبه کې له استرالیا سره مخامخ شي. عظمت الله عمرزی چې په درویش توپونو یې شپږ پېته منډې کړې وې د مسابقې غوره لوبغاړی وټاکل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا د پاکستان د ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ په کورمه ایجنسۍ کې د افغان کډوالو کمپ ویشتی وو. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویند ریک ساینل ساین نن پنجشنبه په دې اړه چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په کورمه ایجنسۍ کې حمله کړې یا نه ده کړې څه نه دي ویلي. پرون د امریکا بې پیلوټ الوتکو په کورمه ایجنسۍ کې د حقاني شبکې د یوه قومندان پر کور دوه توغندي وویشتل چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا د حقاني شبکې د یوه قومندان په شمول دوه تنه پکې ووژل شول. پاکستان دا حمله وغندله او ویل چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د افغان کډوالو پر یوه کمپ توغندي ویشتي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واشنگتن څخه د سویس ته داووس لور ته روان شو چې ټاکل شوې ده نن پکې نړیوال اقتصادي غونډه پیل شي. سپینې ماڼۍ وویل ټرمپ به له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د ودې لپاره کار واخلي او هم به یو ځل بیا د امریکا او نړیوال اقتصادي ودې په اړه په خپلو ژمنو تاکید وکوي. لبلی خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي او هغه هم تر لوړې لاندې. ترامپ دا خبره پرون په سپینه مړۍ کې خبريالانو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه مرکه شایي په دو یا درو اونیو کې وشي. د سوریې نږدې وکلنی جګړې ته د سیاسي حللارې د موندلو په هدف د ملګرو ملتو په منځګړتوب پنځم پړاو خبري نن پنجشنبه په ویانا کې پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی میستورا پرون وویل په دې دوه ورځنیو خبرو کې د حکومت او اپوزیسیون پلاوی به په یوه خورا حساس وخت کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې دی میستورا له پلاو سره جلا جلا وبیني. په پام کې ده چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو د لارو د موندلو په خبرو کې پر قانوني الو تمرکز وشي. په مخکنیو خبرو کې چې تیره میاشت په جنیوا کې وشوي پرمختګ ونه شو. د بشنې نړیوالې مؤسسې یا امینستي انټرنیشنل له ایران څخه وغوښتل چې هغه ښځه ژر تر ژره خوشي کړي چې تیره میاشت په تهران کې ظاهرا په دې خاطر ونیول شو چې په ایران کې یې د حجاب پر ضد سوله ییز اعتراض کړی و. د بشنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون چهارشنبه همداراز له ایراني چارواکو په کلکه وغوښتل چې د هغو ښځو تعقیب پای ته ورسوي چې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوي. او د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي د روسي پولیس په د مارچ په 13مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د قانون د سرغړونکو اعتراضونو په کلکه مخه ونیسي. دا خبرداری نن پنجشنبه تر هغو مظاهرو درې ورځې مخکې ورکړل شو چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د انتخاباتو د بایکاټ کولو د ملاتړ لپاره تنظیم کړي دي. د روسیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګورفوی د مسکو د پولیسو له جګپړو چارواکو سره په غونډه کې وویل پولیس په همغسې چې په اساسي قانون او نورو قوانینو کې راغلي د ولسی غونډو د جوړولو په برخه کې د خلکو حق ته درناوی وکړي. خو د پاینې حل کې ویل چې د دغو قوانینو د سرغړونې د مخنیوي په برخه کې باید پوره سخت دریز ولري.
وړاندې به په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات واوري. خبر شي په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو او وروستیو حملو لپاره یو روښانه ځواب دی.
And I believe that is the best response that we can all provide to the terrible violence that this society has experienced for too long.
همدارنګه به په یو بل ریپورت کې له دې تاسو خبر کو چې د ریپورټونو له مخې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په وسلواله حمله کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وژل شوی دی. دا بمباری چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمیر غړي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه ځینې پوښتنې او شکونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار روسته ریپورت ردی نه ردی خوای چې د هیواد دفاعي ځواکونو لخوا د بشري حقوقو څخه سرغړوي اوس د صفر تر کچې راټیټ شوی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ د پخواني والی ترمنز د کړکیچ پاړه د سپینې ماڼۍ په وروستۍ اعلامیې په احتیاط نظر سرګن کړی دا چې صحیح ویلي په یو ریپورت کې دروو. کور کله اونیس پروگرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځنګړې پروگرام هم پام دی خبرونه کې خبرې کی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغانستان څخه د امریکا د همکاري دوام د تروریسانو او د وروستیو بریدونو لپاره یو څرګند ځواب دی. جنباز د څرګندونې د پنځشنبه پورس په کابل کې د ګمرکی چارو د سانتیا د مرکز د پرانیستلو په غونډه کې وکړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله بیا په همدې مناسبت جوړ شوی غونډه ته ویل چې ترهګر د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. محمد حدیث پردیس د کابل په استودیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د خې او باثبات راتلونکو لپاره له افغانستان څخه د امریکا ملاتړ د وروستیو حملو لپاره بهترین ځواب دی. جان باس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکی چارو د سانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال خبري کولې وویل افغانان د خې راتلونکو مستحق دي او د امریکا متحده ایالات به دغه هدف ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره لنګدې کار وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې خپل حملو ته زور ورکړی. هغه حملې چې د کارپوهانو په خبره تر شاید د زینو غونډو هیوادونو لاسته په ورته وخت کې په همدې مناسبت جوړ شوی غونډې ته د افغان حکومت ځای رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله د خپل خبرو په یو برخه کې وویل چې تروریستان د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولای.
ما یقین دارم چې مردم افغانستان چې صلح میخواهند و آرزوی تامین صلح عادلانه را در کشور خود دارند به این آرزوی خود میرسند و دشمنای کشور ما تروریست ها اونا چیزی به دست نمیارند جز یک بدنامی تاریخی. روز گذشته یک جنایت ضد بشری را اینا به نام خود ثبت کردند. آن نام ها مختلف است، یک بار حقانی است، یک بار طالب است، یک بار داعش است، ماهیت یکی است.
خغلی عبدالله همدار از دی غونډې ته ویل چې افغانستان اوس په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ په حال کې دی او هیڅوک نشي کولای چې له پرمختګ را وګرځوي. خغلی عبدالله همدار از ویل چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او په خاصه توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو همکاري او ملګرتیا به د دې سبب شي چې افغانان د سولې هدف ته چې لري دې ته ورسیږي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
بلخوا ریپورټونه وایي چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په وسلوال حمله کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو غړی هم وژل شوی. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د عامې روغتیا وزارت په دې حمله کې د دیارلس بهرنیانو مړینه تاییدوي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه انتحاري حمله کې د قربانیانو په اړه له متناقضو معلوماتو وروسته د عامې روغتیا وزارت نن نوې شمیرې اعلان کړې. د روغتیا وزارت د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر وحید مجرو د دې خونړۍ حملې د قربانیانو د وروستۍ شمیرې په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
22 تن در مرحله اول اعلان شد، 3 جسد دیگه پیدا شد که مجموعاً 25 جسد شد. از میان این 25 جسد 5 تاش مهاجمین هست، 13 خارجی هست، 7 افغان.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې حملې په بهرنیو قربانیانو کې ډیری د کامیر هوایي شرکت کارکونکي او د جرمني، اوکراین، وینزویلا او قرغزستان وګړي شامل دي. خو اوس روښانه شوی چې په پیښه کې امریکایي اتباعو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون شپه تایید کړه چې په برید کې څلور امریکایان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. میرمن ناورت د قربانیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو سی این این تلویزیونی شبکې د رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په وژل شویو کسانو کې یو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د سلاکار ریکس ګیټس ویان ګلن سیلک و. د سی این این د راپور له مخې هغې تبلیغاتي ټولنې چې سیلک کار پکې کاوه په یو بیان کې دا خبر تایید کړی دی. راپور زیاتوي چې سیلک په دې وروستیو کې په داسې حال کې د ګیټس استازیتوب کاوه چې نوموړی له روسیه سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ځینو چارواکو د اړیکو په قضیه کې تورن دی. د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل که څه هم په وروستیو څو کلونو کې درې ځلې وسلوالې حملې شوې، خو وروستۍ حمله د وژل شویو بهرنیو اتباعو د شمیر له پلوه تر ټولو خونړۍ بلل کیږي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه وایي ممکن له عبدالله پویان او د هغه له ملګري سره ډیر داسې معلومات ول چې حمله کوونکو نه غوښتل دغه معلومات پراخه شي. دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادۍ راډیو ته وکړي. په اړه یې یوسف خان زدران تفصیل لري.
په داس حال کې چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل له برید څلور ورځې تیریږي، خو لا یې هم په اړه خبرې نه دي زړه شوي او نوي اړخونه پیدا کوي. په ځانګړي ډول د هوټل په 402 نمبر اتاق کې په پېښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل عبدالله پویان او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان وژل کېدل چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دواړو د فعالیتونو او هڅو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنجشنبې په ورځ ازادي ریډیو ته وویل ممکن له دې دواړو سره په ځانګړي ډول له عبدالله پویان سره چې په پېښور کې د افغان جنرال کونسل تیر شوی و د سولې په اړه ډېر ځانګړي معلومات موجود ول.
عبدالله پویان هم د هغه وخت نه چې کونسل پاتې شوی پېښور کې ډېر څه ورسره و معلومات او ډېر خاص معلومات، او د فرزان هم همدغسې یو حد کې سړی و چې دې ته ورغلی دی او دغه مرکزي ضربه په دوی باندې واقع شوې ده. دوی څو دراز خزانې دي، دغه خزانه هغوی د منځه ویوړله او دا یې غوښتل چې دا ځنه شواهد چې دوی سره وو هغه شواهد د افغانستان دولت سره شریک نشي.
د راپورونو لمخې د هوټل په کوم اتاق کې چې عبد الله پویان او د ملګری احمد فرزان وژل شوی دا یوازنی اتاق و چې پکې چاودنه شوی او سوځول شوی دی. ومغوښتل په دې اړه د ډیرو جزئیاتو لپاره د کابل د امنیه قمانداني د جنایي څیړنو د مسؤلینو نظر هم واخلو خو بریالي نه شوو. ویل کیږي چې عبد الله پویان له د تیرو دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاکستان د ویزې او په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار پیلېدو ته په تمه وو، خو د پاکستان سفارت ویزه نه ورکوله او شواهدو داسې ښکاري چې نوموړي هیواد په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه له ښاغلي پویان سره موافقه نه درلوده. په اسلام آباد کې د افغان مرستیال سفیر زردشت شمس د پویان تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې د نوموړي په حواله لیکلي، پویان تر وژل کېدو دوه ورځې مخکې ماته په ټلیفون ویلي ول:
که چیرې پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان د قونسل په حیث ما سره موافقه نه کوي نو ما لپاره د ژوند تر ټولو ستره د افتخار خبره ده.
د پېښور له قونسلګرۍ د عبدالله پویان لرې کول، د پاکستان د سفارت لخوا د ویزې ځنډول، په دا شان ډول یې وژل کېدل او ورسره په خونه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان یو ځای وژل کېدو له خلکو او رسنیو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. عبدالله پویان په پېښور کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار تر پیل شپږ میاشتې وروسته د افغان کډوالو له یو پلاوي سره کابل ته راغی او افغانستان ته یې د دوی د راستنېدنې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي ول. نوموړي په داوطلبانه توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په برخه کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د کمپاین له نوهګرو هم ګڼل کېدو. پویان هغه مهال ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي ول چې له ارک سره د افغان طالبانو د کورنیو د راستنېدنې په اړه هم غږېدلی دی.
یو تعداد مخالفین داوطلبانه شکل مندې غواړي افغانستان ته راستانه شي، په خپلو کړو وړو باندې پښیمانه دي، مصالحانه جګړه نور د افغانستان په حکومت په ضد باندې نه غواړي. دوی موږ سره تماسونه نیولي او موږ یې پیام جلالت مآب رئیس جمهور ته ورکړ.
عبدالله پویان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو مهم ملاتړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په برید کې د عبدالله پویان او احمد فرزان وژل کېدل بې څه نه ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي پویان د پاکستان د سیاست مخالف و او فرزان چې له طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې غوښتل چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي.
د پاکستان په سیاست کې دی موافق نه و، دی مخالف و دغه سیاست، دغه مداخله. دی خپل افغانیت، د خپل شخصیت، د خپل اوتوریته ساتلی و. په اول مرتبه کوشش وسو چې دی له قونسلګری نه لری سي. د فرزان بوجل، فرزان یو وخت طالبانو په وخت کې مفتی و، یعنی دی د طالبانو نږدې سړی و. بیا وروسته په دې وختو کې د دولت سره همکاري کول، یو تعداد اړیکې د طالبانو هغه ملګري چې په خای په جندل د هغو سره اړیکې نیولې وو، امکان درلودل چې فرزان دا و کولی شي چې یو تعداد طالبان حکومت ته راوځي کړي، یعنی مثال ته راوځي کړي. دا هم د دې خاطر باندې دغه ته نشانې سوی وو.
د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید په اړه معلومات به تر جنایي څېړنو وروسته د مسؤلینو لخوا له خلکو او رسنیو سره شریک شي، خو وکتل شي چې آیا په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان او د ملګري د سولې عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان د وژل کېدو په اړه څه نوي معلومات هم موندل کېږي او کنه، او آیا په رښتیا هم په نوموړي هوټل د برید کوونکو اصلي هدف همدا کسان وو؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جمعیت اسلامي د رهبری شورا د ارګ او بلخ د پخانی والی ترمنځ د کړکیچ پاړه د سپینې ماڼۍ په وروستۍ اعلامیې په احتیاط نظر څرګند کړي. د جمعیت د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نړیوال متحدان هڅه کوي چې رامنځته شوی کړکیچ د تفاهم او خبرو له لارې حل شي. سپینې ماڼۍ په یوې تازه اعلامیې کې ویلي چې د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ باید ستونزه زر په سوله ییزه توګه ختمه شي او په بلخ کې د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا یو شمېر غړي د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ ستونزې په اړه د سپینې ماڼۍ اعلامیه جدي بولي او وایي د دغستونزې د هواري لپاره خلار مذاکرات دي. د جمعیت د رهبری شورا غړی محمد اسماعیل خان وای د افغانستان نړیوال متحدین د ستونزو د هواري پاړه د زور لاره ټینګار نه لري. د نوموړي پوینه د دې پوټه په ولاړه حاله د ماتولو یوازنی لاره خبرې او تفاهم دی. خغلی اسماعیل خان د پنځشنبه پورس په دیاړه ازادي رادیو ته ویل هغه وای په دې کې شک نسته چې سپینه ماڼۍ غوښتنې لري د افغانستان د حکومت او اوضاعو ترمنځ چې اختلافات رامنځته سوی حل سي، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي دغه مسله د حکومتي زور له لارې حل کړي. د دوی غوښتنه هم د خبرو له لارې د اختلافاتو له منځه وړل دي. له شک پرته چې هغوی به جدي خبرې کړې وي، خو تفاهم او خبرې اترې مناسبه لاره ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ تازه ویلي هیڅوک نسي کولی د شخصي ګټو لپاره د افغانستان ملي تصمیمونه له ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ستونزه باید ختمه سي او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال سي. لایبې میاشتې زیات وخت کېږي چې افغان ولسمشر د بلخ د والي استعفا منظور کړې ده او پر ځای یې انجینر داوود د بلخ د نوي والي په توګه په دنده ګمارلی. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او په کابل کې د دغه هیواد نوي سفیر جان باس هم ویلي وو چې د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ راولاړې شوې ستونزې باید په سوله ییزه توګه حل او یو طرفه سي. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر د پنځشنبه په ورځ په یوې غونډه کې وویل دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې په دې برخه کې قانون ته درناوی وسي. خو ښاغلي نور خپله استعفا منتفي بللې ده او خپله بېطرفي یې له جمعیت اسلامي ګوند سره په تفاهم مشروطه بللې ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د روانو ستونزو د حل لپاره د سپینې ماڼۍ اعلامیه واضح او مهمه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ د پټه په ولاړ حالات د حل لپاره وایي
پیغام واضح دی. پیغام هم دا دی چې د تصمیم حتماً ارو مرو تطبیقیږي او پیغام دا دی چې د حکومت په داخل کې ټول اړخونه په دې مسله باندې هم نظر او په یو فکر دي. او دویمه مسله دا ده چې دا هم په اثبات رسی چې افغانستان نړیوال ملګری هغه نړیواله ټولنه چې د افغانستان حکومت سره همکار او ملګرتیا لري هغوی هم په دې نظر دي چې دغه تغییر او تبدیل باید راشي او دوی د مرکزی حکومت ملاتړ کوي.
افغان ولسمشر تر اوسه هم د سپینې ماڼۍ د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې اصلاحات یې له خلکو سره د ژمنو یوه برخه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخنسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي و چې د بلخ په سیمه ییزه اداره کې بدلون یوه اداري کوشنۍ موضوع ده او د اساسي قانون پرنا کې به حل سي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار روسته ریپورت نه ردی، خوې هیواد د دفاعي ځواکونو لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې وسته صفر تر کچې راټیټی کړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش اداري یا سیګار ویلي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له 2010 نه تر 2014 میلادي کال پورې له بشري حقوقو څخه 15 وی جدي سرغړونې کړې. ناجیا صافی له کابل پرې ریپورت لري.
په داسې حال کې چې سیګار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بشري حقوقو څخه په 15 وی جدي سرغړونې تورنوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقوقو جرمونه اوس صفر ته راټیټ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له 2010 نه تر 2014 میلادي کال پورې له بشري حقوقو څخه په دې سرغړونو کې وژنې، شکنجه او پر ماشومان او جنسي تیری شامل دي. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش چې د چهارشنبه په ورځ لا زده رادیو سره خبري کولې د سیګار راپور پاړه په خپل خبرګون کې ویل چې د هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په خوا د شان جرمونه موجود خو اوس داسې سنشته.
ما ای گزارش رد نه میکنین ولی اجراءاتی که ما در
مونږ دغه راپور نه ردو خو ویل شم چې مونږ اجراءات سره کړی دي. کوم کسان چې په تیر کې په جرایمو کې لاس لرل جنرال څخه نیولې تر سربازه پورې ټول د قانون منګولو ته سپارل شوی او اوس مهال په زندانونو کې دي.
خغلی راتمنیر زیاته کړه چې د افغانستان د دفاع وزارت کشفی او سارګری ادارې د ملي اردو قطعات په دوامدار توګه ساري. د سیګار په نوی رپورت کې د 15 پیښو څخه 22 محرمې بلل شوی دی چې نشي په ډاګه کېدی، خو په پاتې شپږ څلوېښت سرغړونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری و پیښې له محکمې پرته وژنې او د بندیانو شکنجه کول شامل دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش پلټونکو موندلې چې د امریکا پوځ د بشري حقونو په دغو سرغړونو خبر و، خو له قانون څخه د هغو افغان سرتیرو د تیښتې لارې پرانیستې ده چې جرم یې کړی و. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا د سیګار دا راپور رد کړ، خو وویل چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې د 2018 میلادي کال په دسمبر کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کې په وسلوالو جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د ډکو اعمالو د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. دغه پالیسي د تورونو په اړه د څېړنو او راپور جوړولو تګلاره روښانه کوي او سرغړونکي د قانون په رڼا کې تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي اقبال صافي وویل چې د پوځ او پولیسو له لورې له بشري حقونو سرغړونې په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
په افغانستان کې کاروبار نشته او کوم کسان چې تحصیل نه لري امنیتي ځواکونو کې جذبېږي، او بیا داسې راپور هم ورکول کېږي چې جنسي تیری او خیانت کوي چې دا په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې د راپور داسې مهال خپور شوی چې د ځینو کتونکو په وینا افغان ملي پوځ په ټولنه کې له ځانګړي درناوي برخمن دی. خو ښاغلی صافي وویل که د افغان ځواکونو د جلب او جذب په پروسه کې او همدارنګه د دوی د ښوونې او روزنې بهیر کې اصلاحات رامنځته نه شي، نو دا ستونزې نه شي هواریدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سویس ته رسیدلی څو هلته د داووس په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ به د داووس په غونډه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅه وکړي. احمد تکل پرې نور تفصیل لري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغې اجنډا سره چې وایي لومړی امریکا د داووس غونډې ته روان شوی او هڅه به وکړي چې د امریکا او متحدانو ترمنځ د امریکا په ګټه تجارتي اړیکې ټینګ کړي. ټرمپ به د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په حاشیه کې د برتانیا او اسرائیل له صدر اعظمانو تیریزا می او بنیامین نتنیاهو او ځینو نورو مشرانو سره هم لیده کاته وکړي. سبا د جمعې په ورځ به د نړۍ د سوداګرۍ او سیاست مشرانو ته وینا وکړي او د ورځې په پای کې به بیرته د واشنگټن پر لور وخوځيږي. ټرمپ له بل کلینټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 کال راورسته د داووس په غونډه کې ګډون کوي. سپینه مڼۍ وایي چې ټرمپ به له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د پرمختګ په مقصد کار واخلي او هلته به یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې اقتصادي ودې په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د سپینه مڼۍ چارواکي وایي د ولسمشر ټرمپ پیغام بداوي چې متحد ایالات له خپلو متحدانو سره نږدې اړیکې غواړي، خو په پام کې لري چې له هغو سره په معاملو کې د تجارتي کسر مخه ونیسي. ښاغلی ټرمپ به په داووس ښار کې له هغو مشرانو سره یو ځای کینی چې د نړیوال کېدو یا ګلوبلیزم پلویان دي. په داسې حال کې چې د 2016 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال د پر هغو خورا زیات انتقادونه کول. ښاغلی ټرمپ داووس ته د روانېدو په درشل کې د یو اړخیز اقدام په ترڅ کې د سولر برېښنا د پلیټونو پر وارداتو په 30% زیاتوالی اعلان کړ. دا د ملي تولیداتو د ملاتړ په برخه کې د ټرمپ د ادارې د اقداماتو یوه برخه ده. د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن هم پرون په داووس کې وویل چې دای د ډالرو د ارزښت د کمیدو ملاتړ کوي. د ملي تولیداتو د ملاتړ لپاره د متحده ایالاتو د حکومت تجارتي پالیسي هسې هم په نورو هیوادونو کې اندېښنې پارولې، خو د منوچن سرګندونو د اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. پرون د سویس په زیوریخ ښار کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ او د ټرمپ د نراځي په څیر شعارونه یې له ځان سره لیږدول.
توسانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 لسپګ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. اوس به هم وورو چې ساینسپوهانو د سرطانونو د پیژندنې او د معایناتو لپاره یو نوې طریقه چې د وینې د معایناتو لاري د سرطانونو درک لګول دي مندل اسمت ساروانی تفصیل لري.
څیړونکو د تیر اونۍ د پنجشنبې په ورځ وویل د وینې د ازموینې یا ټیسټ کولو یوه نوې طریقه یې موندلې چې د اته ډوله سرطاني تومورونو د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. سټراسمن ورځپاڼې د جورنال ساینس د راپور له مخې ویلي، مخکې تر دې چې د سرطان د ناروغۍ د پیژندلو دا طریقه عامو خلکو ته وړاندې شي، پکار ده چې نورې ازموینې وشي. دا طریقه کینسر سیک نومیږي او لګښت یې $1500 لري. دا څېړنه د امریکا په جان هاپکنز پوهنتون کې شوې. څېړونکو دا شیوه د سرطان په 1015 تنو ازمویلې او د سرطان ناروغي په هغوی کې تشخیص کړې ده. دوی وایي چې دا طریقه په مجموع کې په سلو کې 70 دقیقه ثابته شوې ده. د دغو کسانو په رحم، ځیګر، نس، پانکراس او سینې کې سرطاني غدې تشخیص شوې دي. د کینسر سیک هدف دا دی چې سرطان مخکې تر دې تشخیص شي چې د انسان په بدن کې خپور او درملنه یې سخته شي. حاضر دمه د سرطان په ناروغي کې تر ټولو مشکله مسئله همداره چې ډیر ځلې ناروغي ژر نه تشخیص کیږي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیم بجو ته یو بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکیاورو عصمت ساروانی وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ وایي د بلخ ولایت د چوکۍ پر مسئلې لانجه له نږدې څاري. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي، امریکا له ټولو خواوو غواړي چې نوي والي ته د واک سپارلو په اړه جنجال ژر او په سوله ییز ډول حل کړي. له بلې خوا د فراه والي محمد عارف شاه جهان نن له خپلې دندې استعفا وکړه. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې ښاغلی شاه جهان د خپلې استعفا د اعلانولو په مهال وویل، د دې لپاره چې د فراه اوسیدونکي د ده له کارونو خوښ نه ول استعفا یې ورکړه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې کوربه هیواد نیوزیلند ته په 202 منډو ماتې ورکړه او د دغو سیالیو نیمه پایلوبې ته ووت. امریکا د پاکستان د ادارې رد کړ چې غنی د امریکا بی پیلوټو الوتکو د چهارشنبه په ورځ په کورم ایجنسی کې د افغان کډوالو کمپ ویشتی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له واشنگتن څخه د سویس داووس ته روان شو چې ټاکل شوې ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. د سوریې نږدې وکلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړتوب پنځم پړاو خبرې نن پنجشنبه په ویانا کې پیل شي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې یا امینستي انټرنیشنل له ایران څخه وغوښتل چې هغه ښځه ژر تر ژره خوشی کړي چې تیره میاشت په تهران کې ظاهرا په دې خاطر ونیول شو چې په ایران کې د حجاب پر ضد سوله ییز اعتراض کړی وو. او د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي روسي پولیس په د مارچ په 13مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د قانون د سرغړونکو اعتراضونو په کلکه مخه ونیسي.
دوستانو که غواړئ د دې خبرونو تفصیل واورئ نو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت موندلی شئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې کوربه نیوزیلند ته په یوه مهمه سیالۍ کې د 202 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د کوارټر فائنل دغې لوبې له ګټلو سره سیم فائنل ته لار پیدا کړه. د افغانستان 19 کلنې لوبډلې په نننۍ دغې سیالۍ کې کوربه نیوزیلند ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 310 منډو هدف وټاکه. وروسته بیا افغانستان د لوبې په 9 اور کې د نیوزیلند ټول لوبغاړي یوازې د 102 منډو په جوړولو وسوځول او د 202 منډو په توپیر د دې لوبې بریا یې خپله کړه. په افغان بالران کې مجیب زدران او قیس احمد د سیال لوبډلې څلور لوبغاړي وسوځول او نیوزیلند پرې نه خو چې د افغانستان لخوا ټاکل شوی هدف پوره کړي. قرن 21 لوبډلې د کابل د ژمنیو ساحلي فوټبال سیالیو اتل ولی ترلاسه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل، د دې سیالیو پایلوبې ته د قرن 21 او امید افغان لوبډلو لاره پیدا کړې وه چې 4-2 په وړاندې د قرن 21 لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. له دې وړاندې 13 ورځ په نیمه پای لوبو کې امید افغان لوبډلې افغان کلب لوبډلې ته 10-5 په وړاندې او قرن 21 4-2 په وړاندې دو اردو ځوانانو ته ماتې ورکړې وه. ښاغلی شاداب وویل، یاد سیالۍ د 1100 لوبډلو ترمنځ روان میلادي کال د جنوري په 12مه پیل شوې چې نن پای ته ورسېدې.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل وړاندې دوه 19 پروګرامونه لرو چې یو هم د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام دی او همدارنګه بلې کور کله دی خو مخکې له دې چې دی 19 پروګرامونه ته ورشو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو د فراه ولی محمد عارف شاه جهان ننګو سلاغ چې ترازونه په وړاندې 13 ورځ په دې ولایت کې وشول خپل استفا وړاندې کړي د فراه ولی په خبره لدی عمل چې خلک د دې څخه ناراض دي نو استفا ورکړي نور حل لا فرات خدا ساتي رړيو د خبريال په ريپورت کې ورو
د فرا والی محمد عارف شجان در رسنې په وړاندې خپل استعفا اعلان کړ د فرا د والی په خبر لدی کبل چې اول ورځ د فرا اوسیدونکو سره ژمنه کړې و ک خلک داغه د کړن څخه راضي نه وینو استعفا به ورکوي نو لامدی کبل نن استعفا ورکړ والی وایي ته له هڅه کړی د ولایتي شورا او خلکو سره شی اړیکې ودری خو بیا هم ځین خلکو دغه په وړاندې اعتراض کړي او لامدی کبل د نه غوړي چې د فرا اوسیدونکو د وجو بار وګرځي
استعفا یې یک تعداد ذهنیت
ما گفتم استعفا په دې خاطر چما مخ کې ویلې او کچیر د فرازین کسان ما څخه راضی نه وي نو زه به استعفا ورکوم اندیشنې موجود دي چې د فراد خلکو ترمن به زما په موجودیت کې واټن پیدا کیږي نو زه له همدې عمله ځم چارواکي باید چوکي پرستی ونه کړي زما لپاره تر ټولو ښه پیغام د فرازونکو لپاره دا دی چې پرته له دې چې د دوی ترمن واټن رامنځته شي زه له خپل څوکي تیرېږم په همدې حال کې ځینې فرازونکو هم د فراد والی له استعفا څخه خوښ دي او وايي باید نو چارواکي هم کله چې خلک یې له کړن څخه راضی نه وي د والی په څیر استعفا ورکړي د فراد د دن قوم مشر منشابی بوای چې د فراد والی په سیر باید نو چارواکي هم چې په خپل کړونه کې پات راځي استعفا ورکړي
چې د خپل ولایت د مقام استعفا ورکړي کاش کې اوس موږ د مسولینو په منځ کې د برجسته رجالو په منځ کې چې دوی پوسی چې زما بودن نور زما د ولست لپاره درد او رنج دا دی اوس په خپل امور کې کامیاب نه یم د جن مشخصو دلایل لمه شریفانه استعفا د کار تر دوام سل عربیت زه د والی صاحب څخه مننه کوم او کور ودانې و
باید وویل چې د ستوی ترازونو له کابل چې د فرا په ولایت کې تر سره سو والی استعفا ته مجبور سو په دې ورستیو کې لوی خو د فرا ولایت امنیتي وضعیت خراب شو او بلې خو فرا اوسیدونکو هم ځین چارواکو په وړاندې په درون لاس پورې کړی وو محمد عارف شاه جهان د کابو یو کال رئیس د فرا د والی په توګه دنده تر سره کړې او بل دلس چې د استعفا به ولسمشر منظور کړی او کنه
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اسی مرکزونه کم دي او یا خو هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته نو ځکه خلک ډیر اړل دي چې دوی یو سی مرکز ته لاسرسي ولري د ستونزه تر یو حده هغه رضاکاران حل کولی شي چې دوی د روغتیا وزارت لخوا روزل کیږي او بیا په کلیو باندو کې کار پیلوي نن په همدې کې غږیږو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر سید مسعود سادات دی نوموړی د رضاکارانو د پروګرام مشر دی په پیل کې ورنه پوښتو چې دا پروګرام له څه وخت راپدې خو پیل شوی دی
دغه پروګرام په 2002 کال کې د عام روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی او تر اوسه مونږ الحمدلله د ډیرش زرونه زیات صحی رضاکاران په ټول افغانستان کې لرو
دغه رضاکاران چې تاسو ویل چې شمیر ډیر زرو تر رسیدي د پکوم برخو کې کار کوي
دوی عمدتا د وقایوي طب په برخه کې کار کوي سره لدې هم په مالجوي برخه کې د معمول و نارغیو په برخه کې دوی کولای شي چې خلکو ته خدمت وکړي او کوم دوا چې دوی پکیټ کې شته هغه خلکو ته ورکړي او لازم مشورې خلکو ته ورسوي
د دوی ذکر سره رقم دی په دې برخه کې آیا روزل سوي کڅنګه
د دوی ذکر خو په دغه رقم کې ده چې دوی سلور نیم میاشته ټریننګ اخلي د عام روغتیا وزارت لخوا او کله چې د دوی روزنیز کورس ختم شو هغه خپل ادویه او امکانات نور شایان چې د هغه پکیټ کې ده هغه د عام روغتیا وزارت لخوا نه اخلي او خلک ته خدمت کوي
اګه د سرت وای چې دغه رضاکاران چې تاسو تربیه کړی دي ډیرای د افغانستان په کوم ولایتو کې دي
د افغانستان په ټول ولایتو کې دغه رضاکاران لرو البته په ځین ولایتونو کې د دې شمیر زیات دي او په ځین کې کم دي خو عام روغتیا وزارت پلان لري چې د افغانستان هر کلی باید یو روغتیایی پوسته چې پغه کې یو نارینه رضاکار او یو شزینه دی باید وی او خلکو ته خدمت وړاندې کی.
کله چې تاسو دغه رضاکاران کلیو ته لیږئ، البته د افغانستان لرو پرتو سیمو ته، هلته د خلکو برخورد دوی سره څنګه ده؟
دوی رضاکاران دي او بل کوم امتیاز او مادي مسائل خلک ته صحیح خدمات رسوي، دا دلیل دی چې خلک دې ته ډیر ارزښت قائل دي، دې ته ډیر احترام کوي او کله چې دوی کوم شی خلک ته وایي، خلک د دوی خبرې منی او پزان تطبیقوي. د خاص احترام خواندان دي په ټول کلیو کې.
د دغو رضاکارانو کار څومره ګټور دی؟ دوی چې لاړ شي څه وایي؟ په کومو برخو کې دوی کولی شي خلکو سره ډیره مرسته وکړي؟ هغه خلک چې واقعا اړ دي،
دوی خو عمدتاً د وقایوي په برخه کې مسؤلیت لري. کوم صحیح پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا جوړیږي، دوی دنده لري چې دغه پیامونه خلکو ته ورسوي او خلکو وهڅوي چې صحیح عادت ځان ته تطبیق کړي. بدو عادتو چې زموږ په کلیو کې رواج لري هغوی له منځه یوسي، او نور مالجوي خدمات هم کوم امراض چې په افغانستان کې عام دي لکه د ماشومانو نسناستي، هغوی هم دوی دوا لري په خپل کېد کې او ترینینګ هم اخیستلې دي. دوی کولی شي چې عام ناروغیو تداوی هم کړي.
د افغانستان غوندې یو هیواد کې چې سی مرکزونه په لرو پرتو سیمو کې کم دي یا هم هیڅ نشته، خلک هم کافي زده کړې نه لري، د دغه سې رضاکارانو ضرورت څومره لیدل کیږي؟
ضرورت خو سل سلنه لیدل کیږي، ځکه چې تاسو هم چې وویل مونږ روغتیایي مراکز په افغانستان کې ډېر کم لرو. ډېر دغه سې سیمې شته په ګران افغانستان کې چې خلک لاسرسی د صحي خدماتو ته نه لري. هلته ډیر ضرورت احساس کیږي چې باید یو روغتیایی پوسته هلته موجود وي او خلک د هغوی نه مراجعه وکړي او هغوی چې کوم دوایی او کوم تعلیمی صحی د هغوی په لاس کې دی باید خلک ته ورکړي. یو مثال دادی چې د کورنۍ سمبالتیا مواد او کوم دوایی چې دی دوی الحمدلله چې په خپل کېد کې لري او خلک ته مشورې هم درکولی شي او ادویه هم ورکوي، خصوصا شزی. دوی مجبور نه دي چې د یو د کورنۍ سمبالتیا ګولۍ د اخیستو لپاره کلینیک ته راشي. دوی تیار د کلی کې شتون لري، خلک کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې حل کړي.
تاسو ویل چې څلور میاشتې او یوه هفته دوی ته تاسو روزنه ورکوي کنه؟
روزنه ورکوو.
څنګه؟ آیا په دغو څلور میاشتو او یوه هفته کې دوی کولی شي هغه څه چې ضرور دي په سی برخه کې هغه زده کړي بیا نورو ته ورسي مرسته ورسره وکړي، امکان لري چې دوی دومره څه واخلي؟
وو، د دوی ترنینګ چې ده د عامې روغتیا وزارت د شریکانو په ګډه مشوره باندې جوړ شوی دی. دا یو استاندارد کوریکولوم یا نصاب ده چې نه تنها په افغانستان کې، په نورو ممالکو کې هم دا کوریکولوم شته او داسې رضاکاران هم شته چې دغه ترینینګ اخلي. او کوم معلومات چې عامې روغتیا وزارت لري دغه دوره چې دوی ترینینګ اخلي دا مکمل دوره ده د دوی لپاره، که کوم وخت ضرورت احساس شو چې دوی نورو ترینینګونو ته هم ضرورت لري بیا هم کوم مشکل نشته. عامه روغتیا وزارت وقتاً فوقتاً بل ترینینګونه دوی ته دایروي.
که چیرې کوم څوک غواړي چې رضاکار شي، زده کړې باید څومره وي او کوم شرایط باید دای پوره کړي؟
اول خو باید چې باسواد وي، خو دا ضروري هم نه ده که په کلی کې داسې کس پیدا نشو چې سواد ولري، بیا هم کېدای شي چې بی سواد هم کوي، کوم مشکل نه دی، ځکه چې مونږ کوریکولوم یا نصاب، کوم نصاب چې دوی ته جوړ کړی هغه انزوریز ډول ده. بی سواد خلک هم کولی شي چې ترینه ګټه اخلي. زوان وی بل د کلی دایمي اوسیدونکي وی، د احترام وال شخص وی، دغه معیارونه ده چې
خلک باور پی ولري، د خلکو منځ کې شناخت ولري.
شناخت ولري
یعنی یو رضاکار کېدلی سي چې د خپل کلی کنه ام د سیاب څو غوړی وایه
اصلي باشنده د کلی وی.
بله، یعنی د سخونس کې چې یو بل سیمینه یو څوک لار سي بل کلی تل تر رضاکار په صفت کارو کې
نه دا امکان نه لري.
ولی
ځکه چې مونږ د کلی خلک ته وایو چې مونږ ته معرفي کی او د کلی خلک خپل دوی رضاکاران عامه روغتیا وزارت ته معرفي کوي، ځکه چې دوی ترنینګ اخلي، د دوايي بسته اخلي، بیا که لار سي بل کلی ته بیا ستونزه پیدا کیږي. سلور ساعتو کې په کلی کې وسی همیشه خلق ورته لاسرسی ولري.
په دې برخه کې تاسو راتلونکي کې څه پلانونه لرئ چې دا کارم نورم مخکې لاړ شي، نورم خلکو سره مرسته وکړي په رضاکارانه توګه؟
کوم کلی چې تر اوسه صحیح رضاکاران نه لري، باید هغوی هم د دې پروګرام نه برخمن شي او هغوی هم باید صحیح پوستې ولري، دغه صحیح رضاکاران ولري، چې موږ په تدریجي ډول دغه پروژه یا دغه پروګرام مختبیو او هیله لرو چې څو کالو وروسته باندې ټول افغانستان ټول کلی باید دغه رضاکارانو نه ډک شي او هر کلی باید دغه رضاکاران ولري.
او ډیره مننه خیروسی.
مننه، ډیره مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر سید مسعود صادق خبرې د رضاکارانو په اړه واوریدلې. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي.
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنوبتن کو سلامونه می ومنی لداس چاسره ملګری چې سامینه پیژنې کوم استونځي راولړولې شي
ل خراب خبرو نامناسب الفاظ څخه شروع کیږي په سیګرتو نسوارو په چارسو او داس نورو مخدرات او بل اخره په رنگ رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکوم پیخ سره مخکوي
دروازه خلاص کړي ور سره وته لید ما خام ده ای چې بوتول ده دوا دونی می مش چې نورا کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو
نن پام دی اکلغه گی ګول ازادي رادیو سره وسی درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی. دیو بلارې کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لټاله نه راوستلی شي. بعد ملګری انسان ظلم کولو ته چوي، بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسونه خولي لګوي او وایي به چې افسوس زما پال، کاش فلانای مې نوې ملګری کړی. په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې هر سړی د خپل ملګری په لار روان وي، تبا نه هر چا څخه ګناه او غلطي کیږي، خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نورو ګناهونو ته چوي. بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي، په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه پکار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي، وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسیدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ. هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته وویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه ده دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل. له کور ووتل، هغه الک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې بیخي شوي دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټک ټک کړي دي. اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی، بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکی یم. دا الک دروازې خلاص کړي ورسره وتلی دی، ماښام دی، ای چې بوتولی دی، بیا تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نوره کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو.
د بدو ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسیدونکو وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نادرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي ملګري دي، ځو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي، نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګری بدرکوي زی د میلې لپاره هلته چې زی اصلا خبره بل رقم وي چې له موټر سره تللی ټول نادرک دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت ندی سوی یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي چېرته د تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېره خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی په هکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی و.
د خپل مکتب ملګری و، دا اول نمره و، او دا بل کس به ده سره یا رقابت درلوده یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دا یې داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویل چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشو، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بیچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکړې چې زه یو مریض وړم. تاسې یقین وکوئ چې موټر یې واغسته سخروت خوګانیو خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جواز سیرو هغه لایسنس و هغه شیونه په موټر کې وخوتې وته. بار خبره وه، دا زما وراره یې بندي کړ چې تا څنګه خپل موټر دې ته ورکړی. تاسې په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلار یې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډېرو پیسو په ډېرو واسطو باندې. نو پس له خېنه هغه خوشې شو. تاسې یقین وکړئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی، له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګریتوب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې، وایي چې پیشې نیک بشینی نیک شي، پیشې دیک بشینی سیاه شي. زه په خپله چې کور ته ځم پښتنه کوم چې پلانۍ دوی مې کوم دي کې دی، پلانۍ دوی مې چیرته تللی، مور نه پښتنه کوم. اته اوس ټلیفون نه دي، سهولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي. یو علت یې طبعا نه اهله ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړیږي. زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډیر واقعیات شوي دي. خپل انډیوالې اغسته مړکړه ده، پیسې تی اغسته دي. سړی پیژندلم په دې ټولنه کې ډیره سخته ده. دا د سوګ نه وي چې ولادت زته سره انډیوالي کوم دا به خسړی نه، خو انډیوالې په اصل کې نه چې دښمنه وو. لاړ په ټوپک ویشت، دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کمبل کیسو، ډیر دسی شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خدای په فضل سره زه چې د ځان دپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان دپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري وی چېړي څوک دی د کومې کورنۍ دی شخصیت یې څه رقم دی بکګراونډ یې څه رقم دی له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ دپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري ورنه پوښتلي مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت علم او استدلال په رڼا کې داسې راونغاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه یې جوړ کړي وي او هغوی یې له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راونغاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه و ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خاطر دقیق څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره یې ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنو اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوه چې بعد ملګری له مالی تاوان نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړی ته اړولې شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.
ټکور زمون ستاد دردونو کاروان ټکور ټکور زمون کور زمون وطن مور زمون کور زمون وطن مور زمون
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5